مشال ریډیو اورېدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخم تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. نو دولسو څخه تر یوې بجې په دې خپرونه کې تاسو ته بېلابېل رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې پاکستاني طالبان د وروستیو څرګندونو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومت د دریځ په اړه درته وایو. همداراز په سند کې د نگران وزیر اعلی د ټاکل کېدو باندې چې کومه خبر روان دي په هغې به هم تاسو خبرو. نور رپورټونه هم درته لرو. پاول له منور شاه خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټ کې د پیښور په جوډیشل کمپلیکس کې د پرونی ځانمرګي بریدونو وروسته وکیلانو او عدالتي اهلکارو د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. د نیټو مشر د افغان لس مشر حامد کرزي هغه تورن رد کړی چې ګنی امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره سر ډول جوړجاړی لري. د امریکا صدر باراک اوباما په ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په سر د تناو ختمولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پیښور په کچرو کې د ترسره شوی پرونی ځانمرګي برید ورستو د جوډیشل کمپلیکس کارکونکو وکیلانو د درې ورځو بیر اعلان کړی دی. د پیښنه پس پرون د وکیلانو د اتحادیې یو چارواکي د مشال ریډیو خبريال ته ویلي تر درې ورځو به وکیلان او نور عدالتي اهلکار د احتجاج په توګه هړتال کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې برید کې سلور کسان مړه او خوښه دیش جوبل شوی وو. د یادې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا پاکستانی طالبانو د هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو وړاندې سپارځي توګه لنډولې ده. د تحریک طالبان پاکستان لخوا پرون جاری کړی شوی یو ویډیوي پیغام کې د دې ډلې ویاند ویلي حکومت د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره سنجیده کوشش نه دی کړی. د طالبانو د مشرانو لخوا د امن مذاکراتو د وړاندې نه پس حکومت په وسلوالو طالبانو ټینګار کړی وو چې د دې خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د دیرشو ورځو د ډزبندۍ اعلان وکړي. د راز پخوانی وزیر داخله رحمان ملک ویلي چې طالبان د سولې خبرو اترو کې جیده ندی زکه چې دوی د لپاره عدنان رشید خپل نمائنده ټاکلی څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې حکومت ته مطلوب دی او دا وسوس د جیل نه تښتېدلې دی. د یادونې وړ ده چې وړاندې هم د وسلوالو سره سو واره د امن لوزنامې شوي خو ناکام شوي دي. پاکستان کې د نگران وزیر اعظم لپاره د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ خبري اترې روان دي. نن د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې د نگران وزیر اعظم خوخولو لپاره به نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن مشر چودري نثار ملاقات کوي. د دې خبر تر مخه ک نن د شپې د 12 بجو پورې د نگران وزیر اعظم په نوم اتفاق ونه شو نو دا معاملہ به پارلماني کمیټې ته سپارل کیږي او که پارلماني کمیټې په متفقه توګه د 28 نیټې پورې د نگران وزیر اعظم خوخولو کې ناکام شي نو بیا به الیکشن کمیشن په خپل د روانې میاشتې تر اصلي رښتمې نیټې پورې د نگران وزیر اعظم ټاکنه یقیني کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نېټو مشر اندرس فوګ راسموسن د افغان لس مشر حامد کرزي هغه تورونه رد کړي چې ګنی امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره سر ډول جوړجاړی لري چې دا راز بهرني ځواکونه په دې هیواد کې د 2014 کال وروسته هم پاتې کېدلو لپاره بانه ولري. نوموړي پرون په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې ناتو امریکا او ایساف د طالبانو سره دیوی یا بلې لارې کوم جوړجاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزي وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصرې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره و. موږ د افغانستان د خودمختاره احترام کوو خو موږ دا تمه هم لرو چې افغانستان دا خبره ومني چې موږ د ولسمشر کرزي هیواد سره په مخ کې تک کې ډیره مرسته کړې.
د یادونې وړ ده چې امریکا هم د ولسمشر کرزي تورونه رد کړي دي. ټاکل شوې ده چې د 2014 کال تر پای به افغانستان کې د نیټو ځواکونو جنگي کردار ختم شي. د امریکا صدر باراک اوباما په ایران ټینګار کړی دی چې د خپل اټومي پروګرام په سر د نړیوالې ورورولۍ سره د تناو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. صدر اوباما پرون جاری شوی یو ویډیو کې په ایران د غږ په داسې حال کې کړي چې ایرانی خلک د رواني هفته په اخرو کې د نوروز منځلو تیاری کوي. نوموړي ویلي وخت را رسیدل چې ایرانی حکومت د تناو کمول لپاره فوري او با مقصد ګامونه پورته کړي او دا راز د اټمي مسلې د تلپاتې او ګدمهاله هواري لپاره کار وکړي. صدر اوباما زیاته کړه ک ایران دا ډول ګامونه پورته کړي نو ولس به د امریکا په شمول د نورو هیوادونو سره په لویه پیمانه د تجارت او تعلقاتو نه ګټه پورته کړي. نوموړی به د روانې هفتې په اخرو کې د اسرائیل او اردن سفر کوي او تمه ده چې هلته به د ایران اټمي پروګرام د خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. نن په عراق د امریکایي برید لسمه کلیزه ده. د هیواد کې د برید یوه لسیزه تیره شوه چې پکې صدام حسین د واک نه لرې کړی شو، خو دلته اوس هم امنیت د ستونزو سره مخ دی او پکې یاغیانو لخوا اکثره بریدونه کیږي، خو په تیرو څو کالو کې په عامه توګه تشدد کې واضحه کمی راغلی دی. په دې موقعه د خبریالانو د محفوظه کولو لپاره کارکونکو ادارې یعنی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس ویلي د عراق په جنگ کې د خپل ذمہواریو پر مهال ګڼ شمېر خبریالان او د هغوی مرستیالان وژل شوي دي. د یوې سروې تر مخه د عراق جنگ چې د 2003 کال د مارچ د میاشتې راهیسې تر 2011 کال د دسمبر پورې جاري وو، پکې لږ تر لږه 150 خبریالان او د هغوی مرستیالان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د تاجکستان په شمالي خار خوجند کې په دریو تاجک مليانو باندې د تیرستنې مقدمه شروع شوې دي. مشهور مذهبي او سیاسي تن حاجی اکبر تورا جانزاده الزام لګوي چې د دریو واړو مليانو په هغه باندې د 1990 په لسیزه کې د خانه جنگي تیزولو تور لګولې ده. په مبینه توګه د سرګندونې یو کال وړاندې د یو ټلویزیوني بحث په وخت شوې. په دې مقدمه کې دغه پروګرام کوربه هم شامل ده. د مليانو پر عدالت ویلي دوی ته ندی یاد چې دوی په دغه پروګرام کې سویلی وو. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه مو له منور شاه څخه اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو تر څنګ درته دا ریپورتونه لرو. په خبر کچرو کې پرونی حمله او چاودنې خلاف وکیلانو د دری ورځنی کاربندیز اعلان کړی دی. عوامي نېشنل پارټي د طالبانو هغه داوا رد کړی چې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د مذاکراتو پرمختګ لپاره سنې دی کړی.
پکار ده چې دیو کم خبره کړی هغه توصیه وکړي او د هغه کبایي جرګې سره دیو د خپل مذاکرات په وړاندې کې چې دیو سفول غواړي څه کوي، دا غوښته ده پښ په حکومت یا د حکومت ادارو سره موږ خبره پاغه توګه کولی شو.
د بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا د تعلیم لپاره شروع کړی کمپاین چې درې کاله مخکې شروع شو او هغه پرون پای ته ورسېد.
په سوال او زرګونو غیر حاضر او استادان دي حاضر کړل شي.
او د ناتو عمومي مشر د افغان ولسمشر حامد کرزي روسي څرګندونې رد کړې چې ویلي وو طالبان او امریکا یو بل سره جوړجاړي لري.
I reject the idea that was publicly launched by President Karzai.
د دې تر څنګ درته په دې خبري غړې کې نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په خبر کچرو کې چې کوم پرونی برید شو او حمله پکې شو او پاغه کې درې کسان ورل شو او ګڼ خلک پکې ژوبل وو. د دغه حمله کې دوه کسان چې حمله کوونکي و هغه هم ورل شو او په دغې نه وروسته وکیلانو احتجاج کړی دی او چې درې ورځې به خپل کارونه بند ساتي. ما لږ مخکې د خپل همکار غلام غوسر په دې اړه خبرې وکړې او هغه ته داسې معلومات راکړل.
پاکستان کې چې کوم ټول لغري عدالتونه دي نو نن په دې لړ کې کاربندیز دغه کړی دی. پاکستان بار کونسل کاربندیز اعلان کړی دی د یوې ورځې د عدالتونو څخه. د دین علاوه چې کوم خیبر پښتونخوا بار کونسل دی نو هغه په ټوله صوبه کې بیا کاربندیز په دې لړ کې د یوې ورځې څخه کړی دی اعلان کړی دی. خو چې کوم دغه د کچرو دنه د پیښور چې کومې دغری کچرۍ دي او دغه چې کوم د پیښور ماته عدالتونه دي نو دغې چې کوم د وکیلانو اتحادیې دي دغې سره ما خبرې اترې وکړې. نو دغې په وینا باندې په پیښور کچرو کې به د درې ورځو پورې چې کوم دی نو دغه د وکیلانو او ورسره چې د عدالتونو کم ملازمین دي داغي کاربندیز به د درې ورځو پوری هغه دوام لري او د درې ورځو د پاره چې کم دینو دوی د شوګ اعلان هم کړی دی او دیو با پدې کې نن زه پدې دغم کوي احتجاجي مظاهره به هم کوي د وکیلان او خپل احتجاج به او خبرګون به ریکارد کوي د پیخي پړه چې کم ده نو د بعضی رسنۍ مطابق د بعضی رسنۍ سره تحریک طالبان پاکستان چې کم دغه ویان دی احسان الله احسان هغه خبرې اترې کړې دي او د دې پړه چې کم ده نو تحریک طالبان پاکستان منلی ده خو د دې سره سره چې کوم چارواکي دي هغه په سختو ټکو کې د ری پی سي غندنه کړې ده او پاره کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی داغه خبر کوم نو مشال ریډیو تراغل دغه شانتي گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله د پر لخوا چې کوم خبر پانه هم مشال ریډیو تراغلی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند مشال اسپندیال ولی خان هم دا پیښه په ډیرو سختو غندلی دا په دې لړ کې وزیر اعلی په خپل خبر پانه کې دا ویلی دی چې دا پیښه چې کوم ده نو دا د یری ترهې د خورولو او د حالاتو د خرابولو چې کوم نه یو کوشش دی.
غلام غوث مورد چې په پرون چې په د پیخور په کچرو کې کوم حمله او بریټ شو د اغین روسه د وکیلانو د احتجاج په اړه خبرولې د دغه پرونی حمله په اړه باندې زمونږ همکار شبیر جان پرون د زینو عینی شاهدانو سره خبرې کړې دي او هغه ورته صدا سویلې راځي چې دا ور
زما تایر نوم دی سب انسپکٹر ما جوډیشل کمپلیکس کې انچارج یم سکیورټی دا دوه کسان ناغه ما نفي چکوره نشتر حال ګرته چې روسي دما دی ویل موږ دنه نو دوه مال تاسو نشي تلم غستا او تاره شي کو تماچی روخ کې پهل اٹک سره دی فایر وک فایر سره چې کله ما تماچی روخ کزه پلا سګې درو ما بیا دی دنه طرف روانو ششن طرف ته منډوالي سپایانه مو لګید او زمو لګید ما ته
دی خو تاسو سره خبرې مو چې کلونه عمرونه
بالکل داسې خو ینګل کانو خصپنی کپیا شو مونشانو بل موږ کلیانو سره مونشانی ما ورته نه زبدار سړی تاره شي کو ما بل مرزه ما ورته درنم بس چې څنګه ته چما ته ماچی ته لاسکول د بیا افیر کړو دبل تماچو باندې
پختو یې شکم نسنګ ښکاره
دی ا پختانه پختانه پختو یې نه کی ینګ رکانو بس دغه 18 19 سال تقریبا دغه نه واسکټ فینو چولې کپڑے سپلی او روماری په وړیا چولې او دغه دغه برګون تر مالیا چولې وړاندې لاړاو ما مخ کې سپایان ته आवाज ورکوم گیټ بند کی چې دنه لاند نشي استخاره یو سپي ولر دغه ته هغه ته موږ आवाज ورکو چې رکه ګوره دنه لاند نشي دنه بنقصار دی زیاتوش او
20
تاسو کتل څه جګړې لګېدې نه جګړې نه ښکاره دی عام سپینی کپڑے چولې
ایڈوکیټ یاسر خټک زمان احمد خپل پولیس چې کوم دی خپل خطرې کې سره ډیفنس کړی دی کسانی هم ویشتل یو ځان بلاست کوم میډم کلسوم اعظم ایڈیشن سیشن جج عدالت سره
اختر منیر لا تاریخ لا تعلم کچارو تا مونګال تا بار ناس تو دون لک سات کې بیا ډز شروع आवाजونه راغل هغه شروع شو نه لک سات دا ټول کسان تختیدل را تختیدل شروع کړ څوک دی خو منډاول چا خو منډاول نو ډز زیات شروع شو نو مونګال سیشن کوټ کم کوټ دی حال چې کم دی اگې نه نو نو دوه سات کې بم بلاستنګ شروع شو نو هغه سره مونږ ټول دنه چې کم ټول کسان فوګرا خپل شیشه میشه ماتې شو نو هغه سره بیا مونږ ټول زخمی را زخمی شو بیا دنه هغه خپل څه رومو التا مونگا پٹ را پٹ شلو ډیر سادل تا ناس ناس بیا مونگا لاندې تا خانه ته مشکل
انور خان دجی بس مونگا دریم چت کې جج مخه ته تاریخ مو هغه ته ولاړو بس ناګه نه دازې شوی دازو سره مونږ چې سو وخت ځان نه غکولو بس هغه سره چې کم دې زمون مس کیو ترانه نو ته بس درزې وال بس سو پکې زخمین بیا مونږ پزان نیو پوښیږي تورې تیارې شوې بس دا واقعیو بیا مونږ د دې نه باجی پزان نیو پوښیږي
د پرونو هغه برید او نخته په اړه موردل چې د پیخور په کچرو کې په عدالت کې چاودنه شو او د دین مخکب کې نخته هم شولې په دغه کې درې کسان وژل شول او د ډیر شو په خوښه کې جوبل شول دوه حمله کوونکي هم په دغه پیخه کې وژل شوي وو او په دې اړه مونږ د اني شاهدانو خبرې ورېدې د دغه برید په تحریک طالبان پاکستان د رسنیو په وینا منلې ده اوس هم دغه اړه باندې بلکې د دې سره اړوند یو بل رپورت دروو نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې د حکومت سره د خبرو بهیر ځنډول دي او دی ویل دي چې حکومت سنجیده نه دی په دې اړه خو د عوامي نېشنل ګوند چې د خبر پښتونخوا کې حکمران ګوند دی هغه وایي چې دا سندا او دوی د امن او د مذاکراتو لپاره ډیر څوکړل خو طالبان ځینې کارونه باید وکړي چې هغه نه دي کړی زموږ همکار خالد خان په رپورټ لري
عوامی نیشنل پارٹی د ناقانونه ګرځولي تحریک طالبان لخوا هغه داوی رد کړی دی چې ګنې د دوی حکومت د امن لپاره هیڅ قدمونه نه دی پورته کړی. او د دغه ګوند مرکزی ویان سینیټر زید خان ویلی دی چې د دوی ګوند به نه صرف د امن په خاطر خپلې هڅې تیزوي بلکې راتلونکي ټول ټاکنو کې به د زړه د اخلاصه برخه اخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زید خان وویل چې خیبر پښتونخوا کې د دوی حکومت کې راتلو سره سم په سوات کې طالبانو سره امن معاہدے اکڑے اور بیا 13 میاش پا قبالی سیمو کے دا امن پا خاطر ٹوٹ گندیز گنڈا راو بللا چی دا یو قرارداد پلار دا مرکزی حکومت نا گفتنا شوا چی طالبانو سرا دا جرگے او خبرو پلار دا غشخڑا ہوا رکھنی شی
قرارداد کی دا پیسر اوشوا چی دینا پس پا بیا مولانا بزرمال سے میٹنگ دا ہواری او کم خلق چی پا قبائلو کی گرین جرگے دا او آگی لے گیا یہ دیو سر ڈائیلاگ کئی ممدرا کسانو تا ممنگ دادا اس پا روچی آگا داغی سے دا خبر مقبولان نی بوسی اس پال دا دیو پا پورٹ کرے پکار دادا چی دیو کم خبر کری آگا لتوسیو رکی او دا آگا کبائی جرگے سا دیو دا خپل مذاکرات پوڑا دیکھ چی دیو سب کول غواری سکی دو داغی دا پس پا حکومت یا دا حکومت دارو سرا مونگ خبر پاگا
د ګل پورز د تحریک طالبان پاکستان لخوا یو ویډیو خپره شو چې په کې حکومت سره د خبرو اترو پروسه ځنډولو سره سره عوامي نیشنل پارټي پاکستان پیپل پارټي او امکیم ته یو ځل بیا دړکې ورکړې شوې چې د دوی مشران او سیاسي غونډې به د دوی په نخ وي. د دې په جواب کې سینیټر زید خان وویل چې ځینې قوتونه د پښتنو په سیمه امن نه غواړي نو ځکه یو ځل بیا دغه شان بیانونه مخې ته راغلي دي.
پښتنو خاوره بچکول غواړو مونږ د پښتنو په خاوره چې دای نه بهیږي هغه د هلته مجبوریږي نو د پښتنو نه بهیږي د دې بچکول کوشش کوو او هغه قوتونه چې هغه دا نه غواړي چې د پښتنو یو مشري دی او د پښتنو د مشران په ځای چې د پښتون اولس په ترقی او خوشحالۍ ته کنه چې راتلونکي نسل د تعلیم نه روشنه شي نو ظاهر ده چې هغه دغه سیزونه مونږ ته
خو بیا په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز خبریال او قبایلی چارو کارپو مشتاق یوسفزی وایي چې طالبانو حکومت او فوج سره خبرو دپاره د جماعت اسلامي مسلم لیگ نواز او جمعیت علما اسلام مشرانو نمونه د ضامن په تور راوړلي وو خو د هغوی له اړخه ورته هیڅ مثبت ځواب میلو نه شو نو ځکه یې دغه د خبرو پروسه وځنډوله. ده زیاته کړه چې د طالبانو لخوا ځینې ګوندونو ته دړکې په راتلونکي ټول ټاکنو بد اغیز اچولی شي.
په داسې وخت کې چې ملک کې مخکې حالت خراب و تکې امن صورتحال خراب دی دھماکې دي په ډېر محفوظ ترین ځایونو کې خودکش حملې کېږي نو بیا به خلکو لپاره دا ډېر مشکل کار و چې هغې جلسو ته ځي جلسو ته ځي نو خلکو سره به یقین جوړوي او د دې به په آینده انتخاباتو باندې ډېر خراب اثر و ځکه چې خلکو سره به د خپل ځان غم وي او څوک دا پاټۍ په حکومت کې بیاني دوی سره به هغه شان ته وسایل نه وي هغه شان ته به سکیورټي نه وي زما دا خیال دی چې یقینا خلکو کومه هیله ترخه وي چې هغې داسې په جلسو ته ځي داسې قسمه پروګرامونه دي.
خو بیا د عوامي نیشنل ګوند مرکزی ویان سینیټر زید خان وایي چې د دوی ګوند به پوره پوره په ټاکنو کې برخه اخلي او دوی د امن په خاطر مخکې هم قربانۍ ورکړې دي او بیا هم تیار دي.
خوشحالی اور ترقی جمہوریت کی راہ اور کچہ دا جمہوریت نے بھی داغی خوشحالی اور ترقی نہیں سیکھی دے چونکہ منگ پختنو دا مشرعی واکداران منگ و پاد سطح مانے منگ پر الیکشن کے حساب لو وہ چاہے ہر سا خطرات یا ہر سا چیز داغی منگ مکم مقام شیو ہو بیا وہ مقام کی گو خدا خبر ضرور چدا دی بولی صرف دا پختنو مشران یا دا پختنو پارٹی دی بولی ٹارگیٹ کی
دا یادونی دا چې طالبان لخوا دغه ویډیو هغه وخت مخ ته راغلی دا کله چې په مرکز او خیبر پختونخوا کې د پیپل پارٹی او عوامی نیشنل ګوند حکومتونه ختم شو او نگران حکومتونه په جوړېدو دي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پاکستان کې په دې باندې بحث روان دی چې د نگران حکومت د وزیر اعظم لپاره څوک وټاکل شي. په دې اړه باندې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لا هم کم جوړ جاړی نه دی رامنځته شوی. لږ مخکې محمد الله نه په دې اړه پوښتنه وکړه او هغه راته داسې معلومات راکړه.
کله چې د موجوده حکومت اتلسم آئینی ترمیم چې کوم هغه پاس کوو نو په هغه کې د نگران وزیر اعظم لپاره دی یو دغه کړو چې نن پرون لکه د چودري نثار او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ترمیم د ملاقات ولې نن بدی بیا یو ځل ملاقات کوي او نن اخیری ورځ ده. په 14 تاریخ باندې اسمیان چې کوم وي هغه تحلیل شولې نو دوی سره درې ورځې نورې وي چې په دې کې ولګيږي او د نگران وزیر اعظم نوم ټاکنه وکړي. خو ولې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې نگران وزیر اعظم په نوم باندې بدی لکه متفق شي او که نن د شپې 12 بجو پورې د وزیر اعظم او د پرویز اشرف راجا پرویز اشرف او د چودري اپوزيشن ليډر چودري نثار ترمن د خبري اتري فائنل نشولي نو دا معاملې به بیا پارلماني کمیټه چې کومه د اغه ته به وسپارل شي په حکومت لخوا پارلماني کمیټه کې د خورشید شاه فاروق نائب چودري شجاعت او د غلام محمد بلور نمونه چې دي د اعلان کړی شوی دی ولی بلخوا د مسلم لیگ نون د طرفه د اغه چې کوم مشر د پارټي صدر میاں نواز شریف بنن ماخستان دوبین راورسیږي نو اغه به هم د څلور د خپل پارټي کسانو چې د اغه نمونه به ورکي او دغه شانتي به بیا درې ورځو کې پارلماني کمیټه چې کومه د اغه د حکومت لخوا او د اپوزيشن لیډران اپوزيشن د خوا چې کوم ګډ وزیر کسان دي د اغه په نمونه به غور کوي کچر دا پارلماني کمیټه په دراتلون کې درې ورځو کې دا دغه ونه کی لکه دویشتم تاریخ پورې نو بیا به د درشتم تاریخ نه درشتم سره درشتم تاریخ په دې دوه ورځو کې به الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه به د نگران وزیر اعظم دغه چې دی هغه به ټاکی او هغه بیا نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي نو نن د چودري د اپوزيشن لیډر چودري نثار او د وزیر اعظم ترمنځ باندې یو وار بیا ملاقات کیږي په اسلام آباد کې او دوی به کوشش دی چې د کوم نمونه دوه طرف راغلي دي چې په دې باندې سلام مشورې سره یو کس وزیر نگران وزیر اعظم لپاره وټاکي کنه نن مذاکرات کامیاب نشو بیا به د معاملات پارلماني کمیټه ته ځي
احمد الله مو اوریدونکو په سند صوبه کې د نگران وزیر اعظم لپاره متفق نوم راوړل په موخه د حکومت او حزب اختلاف د ګوندونو ترمنځ سلام مشورې دوام لري او تمه ده چې نن به کومه فیصله وشي خو لا تر اوسه کومه نتیجه ته دوی نه دي رسیدلي ظفر کریمی په رپورت لري
د سند صوبایي اسمبلی آئینی موده د اپریل د میاشتې په څلورمه نیټه پای ته رسیږي خو په صوبه کې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري د پیپلز ګوند ایم کیو ایم او مسلم لیگ فنکشنل ډلو لخوا د نگران وزیر اعلی لپاره څورلس نمونه وړاندې کړی شوي دي خو تر اوسه په هیڅ یو نوم د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ او د حزب اختلاف د ګوندونو ترمنځ اتفاق نه دی شوی د ایم کیو ایم ګوند ډیپټي کنوینر ډاکټر فاروق ستار مشال ریډیو ته ویلي چې د نگران وزیر اعلی په اړه د دوی د ګوند او پیپلز ګوند ترمنځ د ګل پورس خبرې شوې دي خو تر اوسه دوی په خپلو کې په هیڅ یو نوم نه دي متفق شوي دی وایي د وزیر اعلی د پاره چې پیپلز ګوند د کومو دریو کسانو نمونه وړاندې کړي دي مونږ د هغې سره متفق نه یو مونږ غواړو چې بیلورې وزیر اعلی راشي او پاکې او شفافې ټاکنې ترسره شي ځینې ځایي رسنۍ وایي چې پیپلز ګوند او ایم کیو ایم دواړه ګوندونه په یو نوم سره سلا شوي دي او د دې اعلان به نن د دواړو ګوندونو ترمنځ د ګډې غونډې وروستو په خبري غونډه کې کولی شي د پیپلز ګوند د اطلاعاتو مرستیال سیکرټري شرجیل انعام میمن وایي یاد شوی دواړه ګوندونه به په سند صوبه کې د وزیر اعلی د پاره په متفقه نوم راوړلو کې کامیاب شي دواړه ګوندونه په خپلو منځونو کې سره په دې اړه خبرې اترې کوي مونږ هیله مند یو چې د صوبې د اعلی وزیر لپاره به په متفقه نوم راوړلو کې کامیاب شو یاد دی وی په پاکستان کې د ټول ټاکنو نه وړاندې یوازې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د نگران وزیر اعلی لپاره حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په یو نوم سره متفق شوي دي په نورو صوبو کې د نگران اعلی وزیرانو د نومونو د ټاکنې لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري د قانون تر مخه که حکومت او اپوزیشن ګوندونه د صوبې د اعلی وزیر لپاره په متفقه نوم راوړلو کې پاتې راشي نو دا کار به پارلماني کمیټه کوي او که یا د کمیټې هم دغه عمل ترسره نه کړی شو نو بیا به د صوبې لپاره د نگران وزیر اعلی پریکړه الیکشن کمیشن په خپل خوخه کوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
اوریدونکو پرون د مصر ولسمشر پاکستان ته په سفر تللی و او د پاکستانی ولسمشر سره ملاقات هم وکړ او د غلطې ځینې معاهدې هم لاسلیک کړې رابعه اکرم خان تفصیل لري
د پاکستان د بهرنو چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې پاکستان او مصر ترمنځ په اوو معاهدو لاسلیکو شو چې پکې تجارت پوسټل سروسز شپینګ معلوماتو ته تبادله سرمایه کاری او ساينس او ټکنالوژي شامل ده خبر پانی زیاتوي چې دغه رنګ دواړو ملکونو ترمنځ آزاد تجارت پکولو هم سلا وشو د خبر پانی تر مخه چې دواړو مشرانو هر دو کال پس سرمشریز کانفرنس کولو او د روان کال په اخر کې مشترکه وزارتي کمیشن سلورم اجلاس په اسلام آباد کې کولو اتفاق کړی دی د مصر صدر د دورې ته تجزیه کاران په کم نظر ګوري کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر او د بهرنو چارو کارپو رستم شاه مومند نو پختل نو هغه ویل چې د پاکستان او مصر ترمنځ کله سیاسي او تجارتي رابطې نه دي پاتې شوي نو کې کېدای شي تعلقاتو ته سوده ملو شي.
فکر کوم چې پاکستان ته د دوره ډېره مناسبه ده. پاکستان د ډېر ملکونو سره بشمار لوزنامې کړي دي، او دا غي نه پس غریبانه عمل درآمد چې کوم ده هغه ډېر ضعیف دی، ډېر زیات کمزور دی. نو یو بنیاد خو بکی خودل شي د اړیکو لپاره، خو چې څوک پورې بیا غریبانه عمل درآمد نه شي او هغه مخ کې بوتري نه، نو زه فکر کوم چې دا غي نه بیا څه خاص تجارتي، سیاسي، کمرشل یا دغه چې کوم ده نه وراړيږي.
د پېښور یونیورسيټي پروفیسر او بهرنو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې د مصر صدر دوره دومره اهمیت نه لري، دا یو د معمول دوره ده.
پاکستان چې کله سیټو سنټو واپس مصر سره بکله تعلقات عربي اسرائیل سره جنگ وو او هیڅ جوړولو کوشش کولو، نو همیشه مصر به شوروي اتحاد سره روس سره تعلقات زیات او پاکستان به امریکا سره زیات وو. د راتک سره او خصوصا داسې ټایم راتک سره چې کله ضرور یو منتخب حکومت او هغه نن هغه نشته بلکې تکرار حکومت دی. زه دې د ډېر څه د سپا اوچت نظر نه ګورم، دا یو روتین میزر دی.
رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
روزنګ تاسو مشال ریډیو ری او په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي پارټي لخوا درې کلن د تعلیم کمپاین د تعلیم د مبارزې وخت پوره شو او هغه پرون په کوټه کې یو جلسه کړو او دلته بزرګونو خلک په دې جلسه کې وو او دوی دا شور نو ورکړل او دا غوښتنې درلودې چې تعلیم د ټولو حق دی او باید ټول خلک سکولونو ته لاسرسی ولري. بارکوال میخیل په رپورټ لري.
سر دریم کال دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو اورګان پی اس او د تعلیم لپاره مبارزه کوي او د کوټې په شمول د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو کې د نوي تعلیمي کال په لیدو سره د تعلیم د وادي لپاره اوږده لاریونونه کوي. سرژنۍ میاشتنۍ کمپاین یې یک شنبه پای ته ورسید. د سازمان مشر کبیر افغان د دې لاریون په اړه وویل:
یو سال ودیش لري لانی پریس کانفرنسونه د تعلیمي بهتري ترونوان لاندې وسوی مرز لا حکومت مطالبه کو چې دا انفرار چکار پنځه شی باندې ټول سرکاری افسران دا پابند شي چې هغه خپل بچان په سرکاری سکولو کې داخل کړي. د دې کمپاین په دوران کې د وسوا باندې سکولو نشاندي وسوا موږ مطالبه کوو له سرکاره چې دا ټول سکولو نخلاص شي، په سوونه او زرګونو غیر حاضر استادان
د پښتونخوا د محصلینو د سازمان په دې میاشتنی کمپاین کې په خپل د ښوونځیو زده کوونکو ګډون کاوه او هرې سیمې هر کلي ته د لاریون په بڼه ورتلل او خلک یې د تعلیم له ګټو خبرول. د تعلیمي کمپاین په وروستۍ غونډه کې یوې ویناوالې فاطمې همزولي وویل: پښتانه چې دومره له ستړو ستونزو سره مخامخ دي، علت یې د دوی بې سوادي ده، خو وایي پښتانه به نور د تعلیم په مخ کې د هیچا خنډ ونه زغمي. د دې میاشتنی تعلیمي کمپاین مقصد د بلوچستان په پښتني سیمو کې د تعلیم په مخ کې د هر ډول ستونزو له منځه وړل وو او یوه مهمه غوښتنه یې دا وه چې پښتنو ماشومانو ته باید په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل شي. دوی ماشوم نجونې چې د تعلیمي کمپاین وروستۍ غونډې ته راغلې وې غوښتنه یې وکړه چې د نجونو زده کړو ته د ځانګړې توجه وشي.
مانم زرمینه افغان ده. د نجونو لپاره زیات تعلیم ضرورت دی ول چې اکثره خلک نجونې نه داخلي او په کور کې بندي کړي. حکومت ته درخواست کوم چې ډېر ښه سکولان په کلي کې خلاصې کی او زه ډیر خوشاله یم چې پی اس او حالات دا مهم شروع کړی دي او دې ته اکثره خلکو خپل کنيان په سکول کې داخله کړي.
زما نوم آسیا افغان، زنن ریلی باندې راوتل یم چې موږ په هر کلی کې سکول غواړو، هر استاد په کلاس کې غواړو، هر کلی کې سکول غواړو. موږ دا وایو چې خپل مور پلار الکان انجینیر خاص طور پر انجینیر په سکولو کې داخله کړي. موږ نن دا ریلی راوتل را کم از کم 50% کنيان دي دې لپاره راوتل دي چې موږ خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ هم د تعلیمي کمپاین په غونډه کې زرګونو ماشومانو ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د هر قوم د پرمختګ لومړنی شرط دی. خو وایي دلته د تعلیم په مخ کې د ولسونو لخوا نه د مذهب په نامه د سیاسي ګوندونو او حکومتونو لخوا خنډونه دي. د پښتونخوا ګوند د محصلینو د سازمان د دې میاشتنی تعلیمي کمپاین نتیجه دا وه چې په تېرو ورځو کې د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي له لومړي تر لسم ټولګي پورې د حکومت لخوا د ماشومانو لپاره په وړیا توګه د زده کړو اعلان وکړ. په تعلیمي لحاظ د وروسته پاتې ایالت بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې د تعلیم د ودې او پرمختګ لپاره د حکومت سیاسي ګوندونو او د شخصي موسساتو پرله پسې هڅو ته اړتیا ده او تر ټولو زیات د زده کوونکو او محصلینو سازمانونو د تبلیغاتي کمپاینونو په ترسره کولو سره د تعلیم لپاره ښه مبارزه کولای سي.
بارکوال میخیل مورد اوریدونکو د خبرونې نیمه کې له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
د پیښور په کچرو کې د ترسره شوی پرونی ځانمرګي بریدونو وروسته د جوډیشل کمپلیکس کارکونکو وکیلانو د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په دې برید کې څلور کسان مړه او خواوشا دېرش ډوبل شوي وو چې پړه یې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. بلخوا پاکستانی طالبانو د دې هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو وړاندیز په ارضي توګه ځنډولی دی. دا راز پخوانی وزیر داخله رحمان ملک ویلي چې طالبان د سولې خبرو اترو کې سنجیده نه دي، ځکه چې دوی د لپاره عدنان رشید خپل نماینده ټاکلی، څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې حکومت ته مطلوب دی او دا اوس د جیل نه تښتېدلی دی. پاکستان کې د نگران وزیر اعظم لپاره د حکومت او اپوزیشن د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. نن د پاکستان سرکاري ټلویزیون خبر ورکړی چې د نگران وزیر اعظم په خولو لپاره به نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د اپوزیشن مشر چودري نثار ملاقات کوي. د نېټو مشر اندرس فوګراس موسن د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه تور نه رد کړي چې ګنې امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره سډول جوړجاړی لري، چې د راز بهرني ځواکونه په دې هیواد کې د 2014 کال وروسته هم پاتې کېدلو لپاره بانه ولري. د امریکا صدر باراک اوباما په ایران ټینګار کړی دی چې د خپل اټومي پروګرام پر سر دی د نړیوالې ورورولۍ سره د تناو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. صدر اوباما پرون جاری شوی یو ویډیو کې په ایران دا غږ په داسې حال کې کړی چې ایرانی خلک د روانې هفتې په اخرو کې د نوروز لمانځلو تیاری کوي. او د تاجکستان په شمالي خار خوجند کې په دریو تاجک مولیانو باندې د تیرستنې مقدمه شروع شوې. مشهور مذهبي او سیاسي تن حاجی اکبر توره جانزاده الزام لګوي چې د دریو واړو مولیانو په هغه باندې د 1990 په لسیزه کې د خانه جنگي تیزولو تور لګولې ده.
روزن کو د خبرونو لنډیز مول منور شاد څخه ور د اوسل رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د زین ورسپانو د درو غټکیور
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک دی وخت د توانای بحران خکار دی چې لوجه یو طرف ته پیداواری عمل متاثر شوی دی، نو بلخو د کورنی استعمال د ضرورت مطابق بجلی او د ګیس کموالی لوجه د اولس ژوند د مشکلاتو خکار دی. ادارې مخ کې لیکي چې داسې حال کې د پلاننګ کمیشن اف پاکستان له اړخه دا رپورت ډیر د تشویش وړ دی چې د توانای موجوده پروژې که په مقرره نیټه مکمل شي نو هم به د بجلی لوډ شیډنګ را روان شپږ اوه کال پورې به جاری وي. ادارې وایي چې د دې خبرې دی چې سیاسي ګوندونه د توانایي په بحران خصوصي توجه ورکړي او په دې سلسله کې خپل کار وکړي چې د کمی پارټي حکومت راځي نو چې ورسره د مخکې نه کړنلارې موجوده وي چې د توانایي په بحران قابو موندل شي او په دې حق د نه صرف د توانایي وسایل په کار راوستي شي بلکې په هنګامي بنیادونو د ورلګامونه هم پورته کړي شي. ایکسپرس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا ډرون بریدونه د ملکی سلامتۍ او خود مختاري په ضد بللی دي او ویلي دي چې د بریدونو کې بې ګناه خلک وژل کیږي، چې لوجې د حکومت په ضد ولسی دباو کې اضافه روانه ده. ادارې لیکي چې پاکستان دې لړکې سو واره په اعلی کچ امریکا ته احتجاج کړی دی چې ډرون بریدونه دې ودرول شي، خو امریکا په خپل خبره ولاړه ده. وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد ګرځولی دی، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب یې خپلې وروستۍ څرګندونې یوازې د اصلاح په خاطر بللې دي، او دا ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په هر راز اړیکو کې باید د هیواد ګټې په پام کې ونیول شي. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان د روښانه مستقبل او د افغان ولس د غوره راتلونکي لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی په غوښتنه پوره پوره عمل وکړل شي، او موږ په دې وړاندې هم دا خبره کړې ده چې که امریکا افغانستان کې امن او د سولې پروژې د کامیابۍ سره مخلص وي، نو ورته به د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ورکول او د دواړو خیز تعلقاتو خیال به ورته ساتل وي. ادارې اخیر کې لیکي چې افغانستان په تیرو لسو کالو کې ډېر پرمختګونه کړي دي چې په هغې کې د ملي اردو تربیت او افغان کرنسی مستحکم کېدل، په افغانستان کې د روزګار موقع پیدا کېدل، د بهرنیو کمپنیو دغلته سرمایه کاری ته غاړه کېښودل، او ورلد بینک په افغانستان اعتماد پیدا کېدل شامل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي په تیره اونۍ کې د پاکستان حکومت خپل 15 کاله وخت پوره کړ او راتلونکو انتخاباتو او د انتظامیه تبدیلې ته لاره هواره کړه، چې په 1947 کې د هند نه تر آزادۍ وروسته لومړی آئینی جمهوری انتقال دی. رسپانډ پر ټلویزیون باندې د پاکستان پیپلز ګوند وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته الوداعی خطاب په حواله لیکي چې وی ویل دا رښتیا ده چې په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې حکومت د پیو او د شاتو سندونه نه دي جوړ کړي، خو زیاته کړه چې ټول وسایل یې د جمهوریت بنیادونه مضبوطولو لپاره استعمال کړی دي، چې د خدای د فضل سره نن جمهوریت ډېر پیاوړی دی او په راتلونکي کې به یې د ګډوډولو څوک جرأت ونه کړي. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستان پیپلز ګوند او د پارټي مشر آصف علي زرداری چې د بېنظیر بھٹو تر وژنې وروسته د هیواد صدر وټاکل شو، په هیواد کې د جمهوریت مضبوطولو دعوی کوي چې پوس پرې ډېره موده حکومت کړي او جنرل پرویز مشرف وروستۍ پوځي واکمن پاتې شوی دی. رسپانډ لیکي په غرب کې سفارتي چارواکي وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت پاتې کېدو یو وجه ورته دا ښکاري چې د حکومت د ځینو مخالفو ګوندونو لخوا د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی ته واک په لاس اخیستلو د غوښتنو باوجود نوموړي داسې ونه کړل. رسپانډ په اسلام آباد کې د یو سفارتکار دخلي زیاتوي، جنرل کیانی په دې لړ کې ډېر سنجیده رول لوبولې دی او د خپل وعدې سره سم یې په پاکستان کې جمهوریت ودې ته پرېښي دي. رسپانډ د سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکري دخلي لیکي دا د پاکستان د حکومت کامیابي وه چې 15 کاله وخت یې پوره کړ، خو حکومت یو لړ مسلې خپل شاته پرېښي دي چې د مخکې په پرتله زیاتې شوې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانډ لیکي چې د افغانستان په اړه عام تاثر دا دی چې دا یو بې ګټې هدف دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. خلک یې شاته پاتې او ناشکر دي، او په راتلونکو وختونو کې به په هیواد کې د معاملې نه نړیوالې ټولنې ته ډېره لږه ګټه ورسیږي، خو رسپانډ لیکي دا حقیقت نه دی او زیاتوي د کلونو راهیسې روانې شخړې باوجود افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري میدان کې د پرمختګ نښې ملاویږي. د 1 ستمبر د پیښې وروسته په هیواد کې دومره لوی بدلون راغلی چې د طالبانو د واک ته وخت تصور نشي کېدی. رسپانډ لیکي په افغانستان کې د بجلی رسد د 13 کالو په پرتله 18 چنده سیوا شوې دي. په 2002 کې په هیواد کې یوازې 2.3 میلا پوخ سړک و، خو د نړیوالو په مرسته 2500 میله سړک اوس ښارونه له یو بل سره په رابطه کې کړي دي. په کابل، کندهار او هرات کې نوي هوایي میدانونه او د صافي په شان نوي هوایي کرښه یا ایرلاین خپل پروازونه شروع کړي دي چې دوبۍ ته روزانه 2 پروازونه لري. خو رسپانډ زیاتوي اوس هم هیواد د چیلنجونو سره مخامخ دي، چې رشوت، د افغان حکومت نااهلي، ترهګري چې په اړه فکر کېږي، سیمه ییز هیوادونه مرسته او تنظیم کوي پکې شامل دي، او د هر څه په غرب کې په افغانستان کې د تباهۍ په اړه دغه تاثر پیدا کړی دی. رسپانډ لیکي له بده مرغه نړیواله ټولنه چې د افغان حکومت مالی مرسته کوي د هیواد په دفاع کې هم خبرې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو اوریدونکو، لاس انجلس ټایمز رسپانډ چې امریکا خبريږي هغه لیکلی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په 13 کلونو کې په ډیره مشکله او په ډیرو سختو حالاتو کې د جمهوریت او ولسی حکومت کښته روانه وساتله او دغه حکومت خپل دوره پوره کړه چې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو جمهوری حکومت یو ولسی حکومت خپل وخت پوره کوي. پوروال کاکړ په دې اړه دغه مقالې غټ کې درته وایي.
لاس انجلس ټایمز د مقالې په فایل کې لیکي، پاکستانی ولسمشر اسیف علی زرداری د خپل ولسمشری په ټول دوره کې لدی سر مخامخ چې آیا پاوز به لواکمنی لری کړی او کنه، آیا غوسناک سپریم کورټ به د لری کول لپاره یو قانوني پهلو را پیدا کړی او کنه، او آیا خپل منځي اختلافات به نازک ائتلاف مات کړی او کنه. ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری او د هغه حکومت د خپل دورې په پوره کولو سره د پاکستان په تاریخ کې لومړنی داسې ولسی حکومت سو چې خپل قانوني دوره سرته ورسوي. ورسپانه زیاتوي که څه هم په ولس کې د ولسمشر زرداری د مینوالو فیصدي یوازې 14% ده، خو دا څرګنده ده چې نوموړي خپل سیاسي بقا په هنري توګه وساتله. د ولسمشر زرداری حکومت خپل دوره د تیرې شنبه په ورځ پای ته ورسوله، او د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې په لومړي ځل دې ته لار هواره کړه چې واک له یو ولسی حکومت څخه بل ولسی حکومت ته انتقال سي. تر دې وړاندې په هر ولسی حکومت کې یا خو پوځ د کودتاو له لارې مداخله کړې وه، او یا یې هڅول سوي بهرني سیاسي قوتونه په وړاندې راغلي. ورسپانه لیکي لومړی به لنډمهاله حکومت واک سنبال کړي، او بیا به له انتخاباتو وروسته د روان کال په اوږدو کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي نوی ولسمشر وټاکي. که چیرې 55 کلن ولسمشر زرداری د دویم ځل لپاره د ځان په انتخابولو کې بریالی نه سو، نو به هغه وخت له واکه لاس واخلي چې نوی ټاکل سوی ولسمشر به سوګند پورته کوي. ورسپانه لیکي اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به هغه وخت واک پریږدي چې واکمن پیپلز ګوند او د اپوزیشن خاص ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډله د نگران وزیر اعظم پر نومولو سره سلا سي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پاکستان ولس د ووټ له لارې په واک کې بدلون په ملک کې د جمهوریت لپاره ډیر مهم بولي. د ورسپانې په لیکنه پر دې سربیره چې اوسنیو نظر پښتنو په ولس کې د ولسمشر آصف علي زرداری د ملاتړ کچه یوازې 14% ښودلې ده، خو شای د نوموړي ګوند یو ځل بیا دومره چوکۍ وګټي چې ائتلافي حکومت پرې جوړ کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ناټو مشر اندری فو راسموسن د افغان ولسمشر حمید کرزی هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو نړیوال ځواکونه او طالبان په خپلو کې جوړ دي. بلخوا بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ څو وارې داسې توندې او تیزې څرګندونې تبادله شوې، خو تل ورته د حل یوه لاره هم پیدا شوې ده. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ د توندو څرګندونو وروستۍ تبادله د اندېښمن کړې ده.
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې ناټو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړ جاړی لري، دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپلې خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه، بلکې د موږ د افغانستان د خود مختاره احترام کوو، خو موږ دا تمه هم لرو چې افغانستان دا خبره ومني چې موږ د ولسمشر کرزی هیواد سره په مخ کې تک کې ډیره مرسته کړې.
رویټرز خبری اژانس وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3000 نړیوال سرتیري وژل شوي، او د ځینو د تخمین له مخې یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې سلګونه میلیارد ډالر مصرف کړي دي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي چې افغانستان دا مهال د امنیتي انتقال له یوې حساسې او پیچلې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې دی. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د افغانستان اکثره سیاسي ګوندونه خلک او په خپله ولسمشر حامد کرزی وایي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان ستراتیژي جیک شریک دے او پراتون کی کہ بہم وی
افغانستان would like to be seen and it's very often feelings of the
دوی افغانستان غواړي او دا د دې هوا د زیاتره خلکو ګمان هم دی چې هوا د مشري رول ولري، د خپل برخلیک تاکون کې محترم ګڼل کیږي. ځینې وختونه داسې خوځښتونه کیږي چې تل د اوس په شان همکارۍ لپاره ګټور نه وي، ځینې پیښې هم خایي داسې فضا جوړ کړي چې د همکارۍ په ګټه نه ده. لا میدان وردګ ولایت څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزی امر او افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو غوښتنه هغه سترې مسالې دي چې یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
مشال ریډیو.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د بغیر کسټم ګاډو مالکان وای د حکومت د اعلان وروسته چې دغه ټول ګاډي خلک کولی شي در روان میشت خري نیټه پورې کسټم کې دوی هم په 900 موټر بنو ته روان کړی دي. خو په نیمه قبایلي سیمه سیدګي چک پوسټ باندې سکیورټي فورسز یا امنیتي ځواکونو د څلور ورځو راهیسې دغه ګاډي ودرولې دي او ورته هیڅ نه وای چې د دې وجه څه ده، مشکل څه ده او مسله څه ده، ولې دا ګاډي ودرولې دي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دولت اعلان وروسته چې بغیر کسټم ګاډي د روانې میاشتې اخیری نیټې پورې خلک کولی شي چې بقاعده قانوني کړي او ورباندې کسټم ډیوټي ولګوي. دوی په سلګونه ګاډي د وزیرستان بنو ته روان کړل چې په نیم قبایلي سیمه سیدګي امنیتي پوسټه باندې سیکیورټي فورسز د دوی ټول ګاډي ودرول چې دا څلورو ورځو نه ولاړ دي او ورته هیڅ نه ویل کیږي چې تر کومه به ولاړ وي. متی ولا خان مشال ریډیو ته وویل ټول نه سوا ګاډیان یا موټر دي چې د کجوري چک پوسټ نه را تیر کړي، خو په سیدګي امنیتي پوسټا باندې سیکیورټي فورسز بند کړل.
گورنمنٹ سے کلا اعلان وکړلو چې توس نان کسٹم پیډ گاڑی رولای میس کسٹم کوي درتا بیا میس په بای روډ باندې لکه مثال د میرلی نه د بانی راس کسٹم ته می گاڑی روان کړل. میس د خجیره په چیک پوسټ باندې د آرمی ول پریس وی میزا سید گئی باندې بلیو چیک پوسټ ته د آرمی ول د دادو یې سم میز نه گاڑی ودارول د 900 راس گاڑی دی دا وی لوډ دی لکه د آرمی ول میس ته دا ونه ویل چې را توس مثال یا دا غلطی کړی دی خو میز نه گاڑی ودارول یې میس ته پاتہ نه لګی دی چې مثال لکه ورسته انر پریس دی مخته انر پریس دی.
حمید الله وای اغه موټر چې په نورو پټو لارو تللې دي کسټم شوی او واپس هم راغلی دي، خو دا دوی ګاډي چې په بنو میران شاه سړک باندې بوتلې لا هم بندې
چې میش ګاډي کیس ودرول عادي کم شو ور سوال به ورته چې چا بیرو کاول چا بیر نه وشته چا به موږ خپل ګاډي نو ریا ودارې دلې کدا په وشدې دا غولې تن تلوارو مارې دو دا ګاډي ورات او لوړ دي چې ما دوی میش خم غم نو کوڅه کوي ورې درته وټای کلا ورته وټای.
نور جلال وای خلکو په قیمت باندې ګاډي اخستی چې کسټم کړي او ورکه سره روزګار ولټوي، خو اوس ورته د ګنا پته نه لګي چې ګاډي ولې ایثار شوی.
همیشته ګورنمنٹ اعلان وکړ چې ګاډي خلوص به کسٹمر ګاډي بیا میز ګاډي کیس کسم ته بتل خو میز دا پته نه لګي چې میز ګنا ته وکړ چې دا وس وڅ وڅ ګاډي نه ودرول چې میز غریب خلک میز ګاډي وته خوستې دي په قیمت نور ته خوستې دي میز خوسته ګټلې غا پښو کې غریبات مو ده.
په دې اړه مو چې کلا په بنو او شمالي وزیرستان کې د فوز اعلی چارواکو سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه، نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د غشان مو چې کلا د بنو ډیې خان کوهاټ او فاټا د پاره کسټم کلکټر ډاکټر وجید علی خان نو پوښتل، نو دوی اووی چې دې باره کې دوی د سیکیورټي فورسې سره په تماس کې دي او دا غوی به خپل سره تحفظات وي چې دا غي پلاټنه به کوي. خو دوی اووی قانوني جواز شته دی چې دغه ګاډي کسټم شي. دا ودرول شو یو ګاډو یا موټرو مالکان دا هم وایي تش دومره دی ورته واضح شي چې ګاډي مخکې د کسټم کولو د پاره تللی شي او یا بیرته وزیرستان ته بوزي، خو دوی ته د صورتحال واضح کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په باجوړ ایجنسی کې کاروباریان او تجاران وایي چې د غلطه اوس حالات یو څه ښه شوي دي. کرفیو چته شوی ده چې له وجې د دوی مالونه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل شي، خو دوی دا هم وایي چې افغانستان ته به پخوا د دوی مالونه تلل، خو اوس یو مشکل دا دی چې دغه باندې پابندي لګېدل ده، نو که دغه اوچته شي بده به نه. شانواز زمون همکار پی رپورٹ لري.
په باجوړ ایجنسی کې 15 کال وړاندې په سبزی منډي کې د کارکونکو په وینا روزانه به د لکھاو روپو کاروبار کېدو، ولې بیا پر لپسې سلور کاله روزګار بيخي پټه په ولاړو. د منډي لګو زیات سلور سوا دکانداران وای ډیر د مشکل سره ژوند تیر شو، ولې دا ساتي روزګار خښوي ځکه چې امنیت تر یو حد پورې بحال شوه دی.
زمانو پز لګبر دي من د لاور ناراضي، کراچي ناراضي، پندای ناراضي، مردان ناراضي، پېخور ناراضي. مخکې زمونږ حالات شوم سبزی راړو کړې په غوږه زمونږ خراب شول، او مونږ گزار کلا پیسې زمونږ ضایع شوې. اوس د الله رب عزت رحم دې کړې مونږ کړې په مرګو چته شوې ده. مونږ ته شپې لارې مزادي کړې دا مشر حکومت همدردی کړې لګا نه.
د دې منډې نه په باجوړ ایجنسی کې تر د کومو سیمو پورې سبزیانې او شنه میوې رسی.
ول باچا د سلاردونه د مامون دونه د وټمان خیرونه او درځه خلک اوس راځي او کړې په مرګو په باجوړ کې ختمه شوه په دې کې په کرپی کې انقلاب کې چې کله دا کار وشو په بره منډایانی وي په منډایانو کې د ار یو سړی د چا دکانونه سوي د چا کتابونه سوي دي او ار یو دکاندار په کې د شلو لکو نه والا د 1500 روپو پر پتاوان کې پروت
بیا یو سپینګری دکاندار وویل هغه شان روزګار لکه چې 15 کلونه وړاندې د یو وار بیا بهالي به ډیره موده واخلي ځکه چې هر څوک روزګار بحال شوی خو تیر وختونو کې د کارکونکو پیسې ډوبې شوی او اوس هغه شان وس نه کیږي چې روزګار خو ساتي
مناسب مليون زما به تقریبا یو 14 لک روپې شوی 15 لک روپې دی ګولم شوی خو مونږ ته تنظیمي تر د اوسه پورې هیڅ مونږ نه ویل بل چې زمون کم سرمایه‌ګانې وي هغه مته چا په لاور ته ویوړل چا په انډې ته ویوړل چا کراچۍ ته ویوړل چا څوک کابل طرف ته وخت افغانستان ولا خلک وګنه مونږ مطلب قرنګې پات شو وسم دا کار مطلب ډیر روان کلی دی خپ سور باندې خپ خوشالي باندې او ان شاء الله تعالی چې دین نور مخکې لاړ شي
یو بل دکاندار نه مو پختل ستاسو په نظر ستاسو روزګار څنګه خې کې دیش
رحمان الله میرا زه 18 سال نه کار کوم ګوره د انقلاب نه وړاندې چې کوم زمونږ منډې نه مالونه تل افغانستان ته شګه سره د بدل کو نړ د بدل هغه خلک برادر دلته روزګار او ازادي و دغه نو رسې بده باندې پابندي ولګیدل بیا زمونږ مالونه باندې شونه دلته زمونږ ته علاقه چې کوم ډیر انتهایی کم ده او نور پاکستان نه لګ تورخم په چمن پټول پاکستان نه لګ د بارډر راس مون نظیر ازی کنه صرف واجاور واحد داس علاقه د جدل تداب باندې نو دلته خلکو د ډیر مسائل جوړ شو کاروباري خلکو ته خاص کر ډیر زیات مسائل جوړ شو
خو دغه دکاندارانو ویل هر څوک پیسې ورسره لګی پاتې شوی او تیر وختونو کې تاوانونه ډیر کړي خو بیا هم خوشبین دي چې روزګار ته به دوام ورکړي او ګټه به وکړي
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجره په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
مشال ریډیو اور یوریدونکو د خبرې ایجنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا الرحمن اورگزی وای چې په خیبر سیمه کې بخامخ انتخابات کیږي او دوی ورته پوره تیاری کړی په دې موضوع سره زموږ د مشال ریډیو همکار مرکه کړی او په سر کې ته پوښتلی چې په داسې حال کې چې خیبر سیمه کې د امنیت حالت ښه نه دی نو څنګه به دغلته انتخابات الیکشن ښه ترسره شي
الیکشن دا تیاری سلسله کې زدار کوم چې تیاری تقریبا مونږ مکمل کړی دا په دې کې مونږ پریزایډینګ افسران نور څوک اسسټنټ پریزایډینګ افسران دي او څوره پولینګ سټیشن دي او دغه رنګ د ووټینګ څه پروګرام دی دا ټول بندوبست مونږ ته کړی او امید لرو صدا الیکشن باندې ډېر په خاطوګه په خبر ایجنسی کې موشي نور ملک سره سره
په اول ځل باندې قبایلو ته سیاسي ازادۍ میلاو شوې دلته کې وسه سیاسي ګوندونه هم کار کوي نو دغه سیاسي جماعتونو د جلسو جلسونو پرم څه ضابطه اخلاق جوړ کړی دی
او په دې سلسله کې همونګ یو دوزلی میټینګونه کړی دي سیاسي پټو سره چې دوی به یو ضبط اخلاق بساتي داسې خبره داسې بنر داسې جلسه یا داسې تقریبا نه کوي چې غنه د بل امیدوار یا د یو فرقې یا د یو مقام چې زړه زاریږي یا داسې خبره ونه کوي چې هغه د ملک خلاف یا د آئینی پاکستان خلاف وي او دغه شانې بینرې یا پوسټرې په یو خاص سایز دی دغه الیکشن کمیشن څه کم سایز مقرر کړی دی هغې نه زیات باندې پابندي دی او هغه باندې به موږ سختي سره عمل کوو څوک د دې خلاف ورزي ونه کړی شي
دغه جلسو جلوسونو له به پولیټیکل انتظامیه سیکیورټي څنګه ورکوي
دا هغه پر طریقہ کار مونږ دا وزکړی چې کم سیاسي پارټي کم ځای کې جلسه کوي نو مونږ ته به اډوانس کې د خبر راکړي چې په دې ځای کې مونږ جلسه کوو او هغه ته به کم ځای کې جلسې نو هغه ځای کې به مونږ ورته پوره پوره د سکیورټي تنظیمات وکړو ستوره نفریو ته لګول پکاري او مونږ موقعیت ته وګورو او مکمل او فول پروف تنظیمات وکړو
دغه د باډین ډیر خلک به کور شوې دي په جلوزو کډوالو کیم کې دی او په خور کې دغه خلک به وټ څنګه چي
د دې پر خو دا کم څه آی ڈی پیز راغلي دي سب جمرود کې پرته دي او سب جلوزو کیم کې دی نور زینو کې کم خلکو سره کورونو کې پرته دي دا غید پر مونږ ایف ڈی ایم ایس را دا کیس پورته کړی دی او په دې کار لګیا دی بل بل تعداد خو چې را څومره تعداد راغلي دي څومره کسان دي څوره وټران دي او دې پر د پولینګ سټیشنونو سب بندوبست کې دي چې پدې مونږ کاروي لګیا دي شروع دي ان شاء الله ډېر زر به مونږ دا شی مخې ته راوړو ټول خلکو ته براولو سدیو به دا کوم آی ڈی پیز دي کوم دا به کورشي خلک دي دې بوټنه کم کم ځای کې بچي اې ته به دا ځای مونږ ته خيو ځکه ار وټر ته خپل ځان پته لګي زبه وټ چرته اچوم
په باړه کې د امنیت وزخنه ده، هلته کې پوځي عملیات روان دي، او په تیرا کې هم د امنیت وزخنه ده. دغه خلک به په الیکشن کې څنګه برخه اخلي؟ د دغه سیمو خلک
باړه کې خو ډېر کم علاقې کې اپریشن شروع دی، او زیاتره علاقه داسې دی چې اپریشن نشته دی، خاص کر لکه برکم برخیل کلا خیل یا فرنټیر روډ سره کم علاقې دي. په دې علاقو کې موږ کوشش کوو چې 10 ځګي پولینګ سټېشنونو ته جوړ کړو، چې هلته د خلکو تګ را تګ په اسانه باندې کېدی شي او هېڅ مسله نه وي. او باقي څه کم علاقې داسې ډېرې غدي چې کم ځای کې لکه دور افتاده یا لرې علاقې دي، او څه کم ځای کې خلک نشي تلی یا سیکورټي په وجه باندې نشته یا امنیت نشته هلته، نو داسې ډېرې کمې علاقې دي. انشاءالله کوشش کوو چې الیکشن پورې غم په څه طریقه باندې موږ یو علاقې سره یا بل علاقې سره شامل کړو، اسغې خلک ووټ ورکول نه پاتې نشي.
اوریدونکو تاسو د خیبر ایجنسی د اډیشنل پولیټیکل ایجنسی سره مرکه اوریدو، مشال ریډیو اوري. اوس د افغانستان ګرهر ولایت زوی چرته چې یو سیمینار شوی دی، په دې سیمینار کې د درغلیو پر ضد باندې د عامه پوهاوي لپاره خلکو خبرې کړې دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د افغانستان د ځوانانو ملي ارګان او د ننګرهار د ځوانانو فدراسیون په ګډه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، او د ګروپي کار په نتیجه کې یې د ښې حکومتداري په خاطر رغند نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مشر نور احمد نورانی د دغه سیمینار د جوړېدو په اړه مشال راډیو ته وویل.
زمونږ مرکزی اداره په دې اند چې څنګه کولای شو د ښې حکومتداري شاهدان اوسو، د ښځو حقوق څخه شرعي اصول باندې دفاع کړی وي، او همدارنګ راتلونکي ټاکنې چې زمونږ د هیواد لپاره سرنوشت دي او ډېر حساسه مرحله کې قرار لرو، یو شفاف او پاک ټاکنه ولرو چې تر څو د پاک ټاکنې له امله یو سپیشل نظام ولرو.
د نورزیا په نوم یوې نجلۍ د افغانستان په درې ګونو قوې د اعتراض ګوته راښکوده.
په اداراتو کې شفافیت نشته، د حساب ورکونې ته نه تیاری. هغه درې ګونو قوه چې مقننه، قضایه او اجرایه قوه ده، په دغه کې لکه مقننه قوه چې پارلمان ده، په دغه پارلمان کې زمونږ دغه استازي شته دي چې هغه د ملک په رای باندې نه دی ورغله. همدارنګ په اجرایه قوه کې همدغه سیمه د زیات زور واکې دي چې د پیسو په زور باندې چوکۍ غا نکلک کړو، په قضایه قوه کې هم همدغه سي.
یو بلنجلې وایي چې په سیمینار کې ډیر څه زده کړل چې پرانا کې به یې په هیواد کې د بدبختۍ او د لمنځوړلو په لار کې مبارزې ته دوام ورکوي.
زنازی ایم پا دی غونتا که مونگ دیر سه زده کلل چه حقا زمونگ ده هواد ده بدمرغی سبب و زمونگ پا هواد که ده هر سشتون در لوده لکه اداری فساد او نامنی مونگ باید کوخو خوکلو لدی سیزونو سرم مبارزه وکلو ترسو ده زمونگ له هواد سخو رکشی.
پا طولانی زوچارو که ده ننگرهار ده والی مشاور نوراغا زواک وایی چه ولایتی اداره ده هر حقی حسیم لاتر که وی چه ده طولانی پا که خیر وی.
هم ده غزوانان ده چه کولش چه راتون که ده طولان ده ترقی و بعدې خاطوی سي د ننګرهار د ولایت مقام دوی ته پاره برخه کې ډاډ ورکړی دی چې په دغه سي برنامه کې چې هغه زمونږ د ټولنې د حکومت او د خلکو په ګټه وسیږي، ځوانان به سپورت کوي، دوی تر شا بدريږي.
د ځوانانو د فدراسیون چارواکي وایي چې د خي حکومتداري په لړ کې تر اوسه سلطنه نرینه او خزینه او ځوانانو ته پوهاوی ورکړي، او تر دې وروسته به هڅه وکړي چې د عامه پوهاوی دا لړۍ به تر ولسوالیو پورې وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې غړې اخیری ریپورت درورو. دا په باجوړ کې د مومندو او د باجوړ د ځوانانو ترمنځ د کرکټ پاړه دی. دوی وایي چې دغلته د کرکټ میچونه کیږي، او د دواړو خو د دواړو قبایلي جنسي ځوانان سره راغونډيږي او ډېر په مینه او محبت باندې سره خپل لوبې کوي. زموږ همکار پی ریپورت لري.
د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی د کرکټ د لوبغاړو ترمنځ هر ورځ مازیګر د محمدګټ سیمې په یو شاړ ځمکه لوبه کولی شي. د دواړو قبایلي جنسو ځوانان وایي د کرکټ میدان خلوی دی، ولی حکومتي مرستې نه دي شوي، ځکه چې میدان هم هغوی پخپله جوړ کړي او د لوبې لپاره پچ هم هغوی جوړوي. د میاګانو کلی محمدګټ اوسیدونکی تاج محمد میا وایي په محمود کې حالت خراب و، نو لوبه به نه کېده، ولی اوس یو وار بیا هغوی روزانه لوبې لراځي.
اوس حالات له ښه شوي نو سناڅه خلک راځي. بس زما سپخیم دوه
بجو نه بعد راځو ته
د دربنو پاتک ناوګي وسیدونکو محمد علي خان وای د سیمه ډیر ځوانان لوبي لري او د هغوی شوق د کرکټ او داسې نور لوب ډیر دي خو باید حکومت ته هغوی سره مرسته وکړي
بس شوق مو اصل پنځه کالم کېل نه کړی یار بس مالات مالات خراب وو زموږ ان شاء الله خره گزاره کړی ناوګي بس ډیر پینش په ګوټي مرাজি سرکل والا خین نو سی اخړان شو په خورو باندو برابر ناوګي
دا محمد گٹ وسیدن کے زیر اللہ خان وائی چلے یوی مودی رہا سی دازم کا شان دا او ہوگی پکی لو بھی کبھی ہگو ویل پا دی دیر خوشا لدی چی دی دوا قبائلی ایجنسو زوانان دیو بل سرا لکہ دورونو او دخو ملگرو ہر مازیگر کرکٹ کبھی چی ہمی ملگرتی آزی آتی گی او ہمی دی لو بھی شوق پورا کی گی
من ممان دو بجولی داز من بون ری دل تول یو راجو دا نن کم دی کسا دا اب نور روزوانی دیر زیتی لتا بلکل زینی ممان دو تول راز یار زی کچ کم دی میگانو کلی نرازی یا خوزیرات کلی دی دمزی دی پرش علاقه دار ازی باگی
حکومت وکړه
بس منگلہ گراؤنڈ پکار دے دا جمعے پورس بانی ڈیر راضی ٹیموں دا مومند اگر راضی دا باوتی اگر راضی دا سیدا ساگی اگر کلا کلا ساگی اگر مروڑی ڈیر کسان راضی دلتا
پا محمد ایجنسی کے دفاتا سیکرٹریٹ لالا خاٹا کلی شیوی سپورٹس منیجر سید اختر سره مخبری وکړي او دا ځوانان غوښتنه مورته وړاندې کړله
د دې بجې پروپوزل جوړ کړو پکې او ان شاء الله دې باندې کار موشي دا دونه مسله نه ده دا او ان شاء الله دا موشي د کرکټ لپاره د والیبال لپاره وکړو نو کو پروپوزل موږ له ممندره جوړ کړو دا باجو له جوړ کړو
د دغه ځوانانو پوینه چې دې شاړ زمکه ته د لوبي لپاره د محمد او د باجوړ لږ زیات 25 ټیمونه راځي او لوبي کوي
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 0 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ